ګرامه له دوو قاچاق کوونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، درې کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاق کوونکي سره د کندهار په هوایي ډګر، او یو قاچاق کوونکی له دوو کیلو او پنځه اتیا ګرامو هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر څلور سوه کیلو ګرامو ډېر نشئی مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنیو ته وویل دا سوځول شوي مواد چې څلور سوه اتیا کیلو ګرامه تریاک او لسګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشۍ پر مهال نیولي ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي، تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل شپاړس کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجیو کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
با اجرای 75
د پنځه اویا عملیاتو په تر سره کولو سره د هیواد په اتلس ولایتونو کې 412 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول شوی، او اته اتیا تورن کسان د دې پیښو په تړاو نیول شوی دي.
دا یادونه ورده چې په روسي اونوي کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځ ولایتونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی، او د کابل په شمالي دروازه او ارغندې چوک کې څو تنه نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو نږدې سل کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادي رادیو ته رالیږلي راغلي، نه نوي کیلوګرامه چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوي، او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي، په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي، او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي، او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی، او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې پنځه اتیا بلل شوی.
په کندز ولایت کې د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والایسار کی خرسی کی، کابل بندر کی خرسی کی، پولیس خلافکار اللہ سنیسی پنځه قدم ازی خلافکار خوشک کی گی.
دا چی زنی معتادین ولی تر علاج ورست بیرتا پا نشو اخته کی جی. پا دیاره لدکتر سارا حیداری سر مرکل رو.
کچیر دا دغه مریضانو مخ کې د دې مواد مخدر څخه استفاده کول د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم مشور دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځال اړنګ
کومه. د فساد ځال
سلیم یادوم.
وس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازي وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د هغو پیسو لاره وتړي چې له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په منځني ختیځ کې د داعش د مالي سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د هغو پیسو سرچینه وچسي چې له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې شپېته کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سه‌شنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل، د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د رواني جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندي ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لوی مالی سرچینه وچکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیارډ ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشئی موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچی شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 25 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامی عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 40 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له یو کال راهیسې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشئی موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاقېږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
زمانی که تریاک به مشتقات مختلف
کله چې تریاک په بیلابیلو نشئی موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې عمله په سلو کې 40 نشئی مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 60 له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندي ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشئی موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو کاچاک ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاکو په تور نیول سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د افغانستان د نشئی موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندوز ولایت نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10000 اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل، قسم په کندوز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاقو محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشئی مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندوز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېر بیا د نشئی موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بی غوري محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشئی مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور وورو.
په کندوز کې څه باندې 13000 تنه کسان پر مخدره توکو روږ دي. د دولت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30000 بیشتر تخمین میشه.
په کندوز کې د مخدره توکو د معتادانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 10000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هر ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنم، 6 نفر مجازی خانم میگیره که مرا بستر.
موږ دی ورځی 4 نفر رخصته وو، خو تر څنګه شپږ نفر نور موږ له خان څخه نیسی چې باید بستر شي. نو زه دا ویل شم چې د تیر کال په توپیر ساش کال د مخدره توکو متعدان په کندز کې زیات شوی دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشهیي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي، او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
په سادګۍ میتواند که به این مواد دسترسی پیدا بکنند در شهر کندز.
د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشهیي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کېږي، او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي، ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، 15 قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنیې قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تیر کال 101 تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو، او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشهیي توکو په تړاو نیولي دي، چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1260 مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبري وکړو چې ځینې موتاجین ولې تر علاج ورسته بیرته په نشوخته کیږي. لنشي موارد سره د مبارزه وزارت ورستي څېړنې شي چې ډېرې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشوخته کیږي. دا چې دا موتاجین ولې بیرته په نشوخته کیږي او څنګه کېداسي چې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشوخته نسی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشوخته کېدل یا بابیړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، مت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چېرته یو مریض د مت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي، چې دغه سرنجونه استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي بیرته راګرځیدنه د مواد مخدر ته بیا هم هغه حالت شدت ترسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه ورسته د دوی وزن کمی، اشتیا نه لري، بې خوبي، نارامي، د ولادت څخه ورسته هم ماشوم یو روغ دی ماشوم زیږل کیږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن کمی وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي، همدارنګ د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډیانې، د عادت محور قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی کچیرته یو ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت محور د دوی قطع کیږي، خو هغه ښځې چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت محور قطع شي. همدارنګ د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کیږي.
د دې بابېړي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورنې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع کړي. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل دی طرف نه یا د دولت دی طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دو ترک کې د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ لا سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقده په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوښه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د دې سره باید زړه د کومې کوماکو کې تر سوچي دا مریض نا امید نشي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده، لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا د څه یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روغدیتوب لامل ګرځیدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لري وساتي. دا پرې نک دي چې یو چرته تنها په یو کونج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخ کې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانه دا حمایت کوي. او بل خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لرې، نو هغه ورسره مصروفي کیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وځي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بند ورته وي یا ربړي الاستیکی شایان دي چې دا د شفاخانه دی طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي چې پډې راسانې سره پیدا شي چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، دارابری باندونه چې دار واخلي خپل لاس نه تاو کی په هغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر ساره حیدری سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوسته خاطرې وردی. د کندهار ولایت وبښتکل نظر محمد وایي چې تنشه مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 50 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشه پیسې له کومه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګلساز یم او چې کم د زمانو د پاره جوړیږي، هم د غاړي د پاره، د جانو د پاره، 15 کال دغه کیج چې دغه ما قسم دی دغه ګل سازي. پنځشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړم کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته بتللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي. دغه اوله نشه ما ته دا چې دی ما د سګریټ شروع کړی، دوه مینه سوار سره کړی، درې مې چار سر سره کړی، سلرم پاوډر سره سکو دا تقریبا یو پنځه کال یا شپږ کال کدار کیږي دغه دوام لري زیاده کاروبار سلی رکړم هم می دا دنیا خراب اسو هم هغه دنیا ساول منځابدا سره سواخ سي دوه خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي درې می خپل زما مور پلار کور ز ژوند را سواخ چې کم سړی وي په دې نشکی مغه کاروبار نسی کولای واده نسی کولای غ ژوند نسی کولای غ د مور پلار حق نسی پر ځای کولای ز واده نه لرم مګر چې په روزانه می کول خپل د نشې پیسې پر کول نه می مور پلار ته وړل نه می جمع کړی دی نه دخل لرم دا نشه ډیره سخته نشه ده څلور نیم سوه پنځه سوه شپږ سوه تر اووه سوه پورې زما تنخوا وو چې اوس زه نه غوانۍ په جیب کې نه لرم دا د دې نشې تخریب دی په دې دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلال هغه مغزه په ما کې نسته هغه ستا په ما کې نسته که زه اوس ستا سره جوړ غږېږم یو لس کې بعد زما ټیم بیا اوړي زما مشر ورور ماته وایي وایي زما د درې کالو زوی دی یا زه لنګوټه په سر ورکوم یا خولۍ په سر ورکوم سهار وختې په جماعت کې دروم او ته پوډري یې او لمونځ اودس نسې پکې کولای په کم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د روی سه موږ ته ملایق نه راځي په دې نشې کې ماته مه راځه زما بچیانو زما کورو کوشنیانو دینې دنیا د ګرده کور ده اور خرابه یې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه وستي برخطاره ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چي څو سپنجري د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورزي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي دا چې کلیوال څه مشکل لري د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره دا سي ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لري
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بیخي خبر نه يم
حاجی سه ته خدا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی
خیر ده استاد سراته وایست چې څه خبره ده
خبره دا سي ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه
یار حاجی کبیر ته هم عجیبه خبره کوي پوډاریانو څنګه ترفی وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تیر هفته د سالار اکا هغه پوډاری زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته خیم
فرید مړ شو خدای دې او به څومره خپل زلمه وو
حاجی صاحب تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو یو ځواني مرکیږي باید یو چاره وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځاله ړنګ کو
کومه د فساد ځاله
سلیم یادوم په سپین اورس په کلی کې پوډر خرڅوي د کلی ټول ځوانان پوډر یان کړی دي
نو ولې تاسو مخه نشی نیولې
حاجی صاحب د شاوخوا کلی ټول بدمعاشان او بیلارې ځوانان ملګری دي ای څوک څنګه شي ورته وایلای موږ لام دې خاطر تا ته راغلو چې په ګډه مخه ونیسو
تاسو ته زحمت نه درکوم بس ما ته را پرې دی زه چاره کولای شم
حاجی صاحب دا سینې وچ خدای مکه په بلا ور سره واوړې
یارا جی کبیره تاسو خو بیخی لخ کرځی نه جوړ کړ ما ته را پرې دی دا سی به لکلی وشړم لکه دې بل کلی سپه
خیر خیر
خیر
ګول ودانای سر
سلام علیکم حاجی خان آقا
وعلیکم سلام
حاجی صاحب رازا کور ته د ډوډۍ وخت دی
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والي خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله رضا وایي پوډر راکا.
خبره دې زوره او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشې کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ژوند ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک د شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ چپه او FM 107.5 چپه.